تیرش په د خوست امنی کمانډان مل پاسوال سید احمد بابا زه په یو 14 نه کې وشل شوه. په عین حال کې د واشنگټن ځنګړی استاذ زلمی خلیل زاد سیمه ته په سفر وتله او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅې کوي. دوستانو ستړي مشه په یو بل خبرونه کې محرکلای کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو په لغ خبرو دا خو سیمه شروکی وی تیرش په سړک کې د یو اخدل شوی من چودنې د دې ولایت امنیې کمانډان مل پاسوال سید احمد بابا زی او درې نور پولیس وشلی. دا هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ ولسوال ویل ایران سره په ګډ سرحد کې د دوه لس نور هغه کسانو مړي هم موندل شوی چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هاري رود سیند ته ورسول دي. او پاکستانی شروکی وی دوه سرتیری د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وشل شوی. بشپړ خبرونه واوري په سرکیم د افغانستان پاړه د خوست سیمه شروکی وی تیر شپه په سړک کې د یو اخدل شوی من چودنې د دی ولایت امنیې کمانډان مل پاسوال سید احمد بابا زی او درې نور پولیس وشلی. د خوست ولی محمد حلیم فدایین نزادې رډیو تول تیر شپه د وسلوالو د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې پر وی امنیتی پوستي برید وکړ. د امنیې کمانډان په مشرۍ امنیتی کسان ملاتړ ته روانو چې په سیمه کې وربندې په سړک کې اخدل شوی من چودلې. د خوست ولی له دفتره په وی خبري شوی خبر پانه کې جنرال بابا زی د هوا د ولس لپاره یو وفاد او زړور افسر یاد شوه.
متاسفانه د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابا زی د دې سکرتر صافه یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغ چغي وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسید.
په خبر پانه کې زیاته شوه چې سره لدی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوه او افغان امنیتي ځواکونه سولې ته ژمنتیا څرګندې خو مقابل لوري د سولې د دې تړون څخه د افغانانو د وژلو د فرصت په توګه کار اخلي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. مل پاسوال سید احمد بابا زی یو کال او څوار لس ورځې مخکې د خوست امنیې کمانډان په توګه ټاکل شوی و. هغه مخکې لدی د خوست امنیې کمانډانۍ د امنیت د امیر په توګه دنده ترسره کوله. دا هرات ولایت ګورلران ولسوال ویلی چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د دوه لس نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوی چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هری رود سیند ته غورځولی دي. افغان حکومت د هغه ریپورټونو په اړه څېړنې پیل کړي چې وایي د تیرې جمعې په ورځ د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 50 افغانان چې غوښتلې په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شنیولي او له وهلو ټکولو وروسته یې د ایران په اړوند ذوالفقار سیمه کې هری رود سیند ته غورځولي. دا ګلران د ولسوال عبدالغنی نوري په وینا چې رویټرز خبري اژانس ته څرګندونې کړي تر اوسه د ولس کسانو مړي مندل شوي. نوري د یک شنبه په ورځ د 50 مړو د مندلو خبر ورکړی. بلخوا په ولسی جرګه کې د هرات استاسي حبیب الرحمن پدرام او د فراه استاسي عبدالستار حسیني چې د پیخې پاړه په څېړنو کې برخه لري رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایراني پوځیان او 50 افغانان سیند ته غورځولي چې له دې ډلې 12 کسان له سیند څخه په وتلو بریالي شوي او 540 نور مړه شوي. ایران دا تورونه رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پیخه د افغانستان په خاوره کې شوې ده. افغان چارواکي په دې اړه د څېړنو د دوام خبر ورکوي خو تر اوسه یې داسې کوم اقدام چې ایران ته ګوته ونیسي نه دی کړی. دا افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار رسنیو ته په استولي یو غږیز پیغام کې ویلي چې ښاغلی فیروز د ټیسټ نتیجه مثبته ده خو روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی.
ډاکټر صاحب فیروز از متزون چنوز بیسو
د وی د ډاکټر صاحب فیروز سو ورځ راځي د کرونا وایرس نخیا ولایم لرلو په کور کې په قرنټین کې ول د بده مرغه د ټیسټ نتیجې مثبت راوتلی. دا خو عمومي وضعیت ډاډمند دی او اوسمهال په کور کې د تجرید په حال کې دی. خغلی فیروز په افغانستان کې د کرونا وایرس د سرایت په فایل کې خبرداري ورکړی چې خی د افغانستان لنمای زیات وګړي په کرونا وایرس اخته شي او اټکل کړی چې خی ل یو لک او لز زیات خلک په دې ناروغي ومري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپل غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. د افغانستان پر عامو تاسیساتو د څلوېښت کلنې جګړې په ترڅ کې تل حملې شوې خو په وروستیو کې پلازمېنې کابل او نور ولایتونو ته د برېښنا پر غځېدلو ستنو حملې ډېرې شوې او ځکه د برېښنا د رسولو چاره له لوی خنډ سره مخ شوې. ګومان کیږي چې په دې حملو کې به هم د دولت وسلوال مخالفان او هم خپل سری وسلوال جنایتکار ډلې لاس ولري. د ملي امنیت د شورا پرونی غونډې په اړه په یو بیان کې راغلی چې د امنیتي سکتور مشانو پر هغه اقداماتو بحث وکړ چې په پایله کې د غیر قانوني کړیو او افرادو تخریبي فعالیتونو مخه نیول کیږي او ملي تاسیسات او شتمنۍ خوندي کیږي. له ازادي راډیونه خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیری د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوی. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویل نامعلومو برید کوونکو پرون میرالی سیمه ته نږدې پر یوې امنیتي پوستې دوه توغندي وویشتل. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو حملې کیږي. په وروستیو څو اونیو کې د حملې زیاتې شوې دي. په دې سیمه کې له کلونو راهیسې د القاعده شبکې حقاني ډلې او پاکستاني طالبانو وسلوال فعال دي. ویل کیږي چې د پاکستان پوځ د ځینو وسلوالو په اړه ښه نظر لري یا لږ تر لږه ملاتړی کوي او د ځینو نورو د ځپلو لپاره په سیمه کې اوس عملیات ترسره کوي. د پاکستان پوځ په 2014 کال کې په دې سیمه کې عملیات پیل کړل خو د وسلوالو فعالیتونه لا هم دغلته دوام لري. د امریکا د عدلي وزارت له محکمې غوښتي چې د ملي امنیت پر یو پخواني سلاحکار مایکل فلین لګول شوي جنایي تورونه لرې کړي. فلین لومړی کس دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ د احتمالي همکارۍ په برخه کې د تحقیقاتو له قضیې څخه ووسي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ له مخې د عدلي وزارت په هغه اسنادو کې چې پرون په محکمه کې ثبت شول ویل شوي چې د ټولو حقایقو او شرایطو له څېړنې وروسته د فلین د دوسیې د بندولو پرېکړه شوې ده. فلین د 2018 کال په فبروري کې ل یوې میاشتې لګي مودې لپاره د ملي امنیت د سلاحکار په توګه کار وکړ خو وروسته ولسمشر ټرمپ له دندې لري کړ. د نوموړي د لري کېدو پریکړه وروسته لاغه وشوه چې معلومه شوه په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خپلو تماسونو په اړه مرستیال ولسمشر مایک فینستا دروغ ویلي. او پروسیا کې به محکمې د امریکایي پنګوال مالک کالوی او دغه د فرانسوي شریک فلیپ دل پال د نظربندۍ موده د اگست 14 نیټه پورې وګدکړه. د مسکو خاري محکمې د حکومت پرون د مې په ومه شپږورځي مخکې لدی چې د دواړو تورونو د کور د نظربندۍ موده پایته ورسیږي اعلان کړ. خبرنه مول اسادی راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. په خبرونه کې به واوري چې په خوست کې د خوست امنیه قومندان تیر شپه په یو برید کې وژل شوی. د خوست والی محمد علیم فدایی وایي
متاسفانه د خوست امنیه قومندان مل پاسوال سید احمد بابازی د سکرتر صافی یو سرباز
دا خغلی فدایی څرګندونی او د خوست د والی بابازی د وژل کېدو ریپورت په همدې خبرونه کې اوري. سیمتا زلمه خلیلزاد په یو سفر تللی په دوه کله طالب استاد سره تر خبرو وروسته پرون په نوی ډیلی کې له هندي چارواکو سره کتلی. دا خغلی خلیلزاد د دې سفر په اړه بام تازه حال درکو. دا په باور چې د کرونا وایرس د خوري شوی وباله کبله پر روغتیایي سیستمونو فشارونو ملیونونه میاندي او نوی سیګدلی ماشومان له خطر سره مخ کړي او د افغانستان کې هم دا خطر محسوس دی. په یو بل ریپورت کې مولدی خبر کوچی د امریکا او روسیې ولسمشانو پرون د وسلو د کنټرول د تیلو د بایو کرونا وایرس او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په وخت نور ریپورتونه ملرو د خبرونې په دوهمه نمای کې نیمه نړۍ او کور کله مهیروي. دا خو سیمه چارواکی وی تیر شپه په سړک کې د یوې خودل شوی ماين چاودنې د دې ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس وشلې. دا خو سوالی محمد علیم فدایین نزادې رډیو ته ویل تیر شپه وسلوال اول نادر شاکوټ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ خو کله چې د امنیه کمانډان په مشرۍ امنیتي کسان ملاتړ ته روانو په سیمه کې ور باندې په سړک کې خودل شوی ماين چاودلې. نور تفصیل له خو څخه د ازادې رډیو خبريال په د ازادي رادیو د خبريال نجيب الله خیل پر ريپورت کې
تیر شپه یوه بجه و څلوېښت دقیقې د پیشنمي پر مهال د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د ځینې خیلو قوم اړوند د خواجه رحیم سیمه کې په یوه بمي چاودنه کې ووژل شول. د جمعې په ورځ خوست والي محمد حلیم فدایی آزادۍ راډیو ته وویل تیر شپه وسلوالو د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي پستې برید وکړ. د امنیه قماندان په مشرۍ امنیتي کسان حمایت ور روانو چې په دې سیمه کې ورباندې د سړک غاړې ماین چاودنه وشوه. د ویل په دې برید کې امنیه قماندان مل پاسوال سید احمد بابازی، د هغه سکرتر فضل حق او د نوموړي دوه ساتونکي وژل شوي دي.
متاسفانه د خوست امنیه قماندان مل پاسوال سید احمد بابازی، د سکرتر صافی یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې د مکار و غدار دخمن چې د سولې د دروغو چیغې وهي، شعارونه ورکوي، د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
د خوست د امنیه قمندان په ګډون د وژل شوي پولیسو جسدونه امنیه قمندانۍ ته لیږدول شوي دي. بل لوري ته د ولایت مقام له لوري د دې پیښې په اړه د ولایت مقام څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې جنرال بابازی هیواد او ولس ته یو وفادار او زړور افسر یاد شوی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې سره لدې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی او افغان امنیتي ځواکونو سولې ته ژمنتیا په ډاګه کړې، خو مقابل لوری تل د سولې له دې تړون څخه د ځان په ګټه د یو فرصت په توګه کار اخلي. خوست والي که څه هم د پیښې مسؤول طالبان بللي، خو تر اوسه د طالبانو په ګډون کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. مل پاسوال سید احمد بابازی یو کال او څوارلس ورځې مخکې د خوست د امنیه قمندان په توګه ټاکل شوی و. له هغه مخکې نوموړي د خوست د امنیه قمندانۍ د امنیت آمر په توګه دنده ترسره کوله.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
زموږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر او همدارنګه د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار سره په کتنه کې هغوی ته افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په دوحه کې و او هلته یې له طالب استازو سره کتلي او دا خبرې ګټورې بللې. په اړه یې نور جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هند ته د سفر پر مهال له دوو جګپړو هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد پرون پنجشنبه د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره په نوې ډیلی کې وکتل. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د بیان له مخې په کتنه کې ټینګار وشو چې د تروریستانو د خوندي ځالو له منځه وړل په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروری دي. په بیان کې راغلي چې متحد ایالات له افغانستان سره د بیا رغونې، اقتصادي ودې او په بشري برخو کې د نوې ډیلی مرستې ستایي او په افغانستان کې د دایمي سولې، امنیت او ثبات په ټینګښت کې د هند ونډه مهمه بولي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوې ډیلی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ژوره اندېښنه لري او ځکه نو په دې هیواد کې د اوربند د طرحې ملاتړ کوي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې هند له افغانستان سره د کورونا وایرس د سرایت له کبله په راغلي حالت کې د خوړو او طبي وسایلو مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سیمې ته خپل نوی سفر د قطر پلازمینې دوحې ته له سفر سره سم پیل کړ او د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. ښاغلي خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې وکړې. دای زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه، د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمول او اوربند. څو لکه څرنګه چې نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې ده د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې د ښه مدیریت لپاره د چارو د سمون امکان برابر شي. ښاغلي خلیلزاد په یو بل ټویټ کې ویلي دي چې له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې د بهیر چټکول د امریکایي وګړي مارک فریریچس د خوشي کولو لپاره لازم اقدامات، د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیل او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمه ایز او نړیوال ملاتړ جلبول نور هغه مهم مسایل دي چې بحث پرې وشو. خلیلزاد لیکلی چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین مخکې له دې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی وو چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشي کولو، د بین الافغاني خبرو د پیل او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د تطبیق په اړه مفصل بحثونه وشول. په واشنگتن کې ډیرا د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدتیار تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلیلزاد سیمې ته د خپل دې سفر په ترڅ کې هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې خنډونه ژر تر ژره له منځه یوسي.
خلیلزاد دا ځل غواړي د بین الافغاني خبرو اترو مخکې خنډونه زر تر زره لرې کړي. دی غواړي طالبان قانع کړي، اوربند او یا هم د تاوتریخوالي کمولو ته. خلیلزاد ته د ملا برادر سره په دې اړوند ګټورې خبرې لرلې. خلیلزاد غواړي د افغانستان حکومت ته هم امتیاز ورکړي د طالب د زندانیانو د خوشي کولو په خاطر. په دې سره خلیلزاد غواړي چې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات دا ځل پیل شي.
افغان حکومت پرون د پنجشنبه په ورځ یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ته کښېني، خو طالبانو تر دې دمه د اوربند لپاره پرله پسې غوښتنې رد کړي او ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه باید په بشپړ ډول عملي شي. دې ډلې تېره اونۍ په یو بیان کې وویل چې متحدو ایالاتو او ناټو د دې موافقې د تطبیق په برخه کې خپل مکلفیت نه دی ادا کړی. طالبان وایي چې افغان حکومت د دې موافقې د تطبیق پر وړاندې خنډونه جوړوي، د بندیانو خوشي کول یې ځنډولي او د خبرو لپاره یې یو هر اړخیز پلان نه دی وړاندې کړی. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره پلاوی له ډیرو سلام مشورو وروسته غوره شوی او د ټولو خواوو استازي پکې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لمخه د بین الافغاني خبرو د پایل نیټه د مارچ 10 و، خو ظاهرا د بندیانو په خوشی کولو کې د ځنډ لکبله د خبرې تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبانو په دې وروستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی او حکومت وایي دا ښیي چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو پر ژمنه نه دی ولاړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو، اوس به راشو دې ته چې لویدیځې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
ملیټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلی امریکایي ځواکونه داسې حال کې له افغانستانه د وتلو په حال کې دي چې هغه هیواد کې لا طالبان تاوتریخوالی کوي او شونې ده چې د سولې هوکړه هم متاثره کړي. په مطلب کې راغلی دا مهال نږدې 10,000 امریکایي عسکر افغانستان کې پاتې دي او د جون تر میاشتې به دا شمېر هم 8,600 ته راټیټ شي. که څه هم د امریکا د دفاع وزیر ویلی طالبان له دوی سره په هوکړه کې کړیو ژمنو باندې نه دی ولاړ، خو ملیټری ټایمز لیکلی د امریکا او طالبانو هوکړه کې طالبان پر افغان ځواکونو له بریدونو نه دی منع شوی. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر دا خبرې هم راخیستي چې ویلی دی افغان حکومت هم د سولې په برخه کې په ژمنو ولاړ نه دی. په مطلب کې راغلی افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې برعکس د طالب بندیانو آزادول وزنډول چې ورسره بین الافغاني خبرې هم وزنډېدې. له اروپا خبرېدونکو د پارلمان په نوم مجلې بیا د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه د اروپای ټولنې د یو لوړپوړي استازي جوزف بورل مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلی په نړۍ کې د کورونا له ویجاړۍ سره د افغانستان ګواښونه د نړیوالو لسترګو پټ پاتې شوی. د مقالې لیکوال افغانستان ته د نړیوالو په پاملرنې او د دغه هیواد د سولې بهیر په تعقیب ټینګار کړی دی. جوزف بورل لیکلی د افغانستان د ناوړه وضعیت په اړه د دوی د 2019 کال شمیرې ټکان ورکوونکې دي. د دې په باور تیر کال څه باندې 10,000 افغانان جګړه کې وژل یا ټپیان شوي. د نړۍ په کچه دغه هیواد کې د تریاکو تولید ډیر شوی او 10,000 افغانان تیر کال یوازې اروپا ته کډوال شوي دي. په مقاله کې راغلی د افغانستان سوله د ټولو نړیوالو مسولیت دی، ځکه د لیکوال په باور هلته پر طالبانو سربیره داعش او نورې وسلوالې ډلې شته چې نورو هیوادونو ته هم ګواښ پېښولی شي. افغانستان د پراخو طبیعي زیرمو د درلودو له کبله یو غني هیواد یادیږي، خو مقاله لیکونکي ویلي د همدې غني هیواد وګړي اوس مهال غریب دي. لیکوال افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي دغه هیواد کې شته لاسته راوړنې باید خوندي شي او د لیکوال په ټکو کې د افغانستان په تاریخ کې نوی باب پرانستل کیږي اروپایي ټولنه به یې برخه وي نه دا چې یوازې به د حالاتو ننداره کوي. د مقالې په پای کې سپارښتنه شوې چې افغانستان کې درې کار باید لومړیتوب ولري: لومړی اوربند، دویم د اسلامي امارت د بیا جوړېدو مخنیوي، او دریم هم د افغان سیاستوالو جوړجاړی چې یو بل ته د سیاسي سیال په سترګه وګوري نه د دښمن.
سموګګله ازادي رادیو ناوړی د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو کې په ځینو نړیوالو مسلو خبرې کړې. دا کرونا نړیواله وبا د تیلو بای او نور ګڼ مسایل په دې خبرو کې شامل و. د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د کنټرول د مهم تړون د ادبار موده پای ته رسیدلې. روسیې د نوي تړون لاسلیک ته چمتووالی خودلې، خو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره غواړي چې په نوي تړون کې چین هم شامل وي. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
سپینه مړۍ او کرملن وایي چې د کرونا وبا، د تیلو بای او د وسلو کنټرول د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین د پرونیو ټلیفوني خبرو مهم مسایل وو. دواړو ولسمشرانو همداراز په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمني د متحدو هیوادونو د بریا د 15مې کلیزې د روان مناسبت په اړه هم خبرې وکړې. د کرملن په بیان کې راغلی چې پوتین او ټرمپ په دوهمه نړیواله جګړه کې د دواړو هیوادونو د خلکو د تاریخي اتحاد د اهمیت په اړه چې په نتیجه کې ګډ دښمن مات شو ټینګار وکړ، او د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوی چې ټرمپ پر دې ټینګار وکړ چې متحد ایالات د وسلو داسې اغیزمن کنټرول ته ژمن دی چې یوازې امریکا او روسیه نه بلکې چین هم پکې شامل وي. اوس مهال د اټومي وسلو د کنټرول یوازینۍ دوه اړخیزه موافقه چې نافذه ده د 2010 کال د نوي پایل تړون دی. دا موافقه هر هیواد په دې مکلف بولي چې له 1550 زیات اټومي سروکي او له 200 زیات توغندي او بم غورځونکي به نه فعالوي. خو د دې تړون اعتبار هم که دواړه خواوې د نورو 15 کلونو لپاره تمدید نکړي، له یو کال څخه په لږه موده، یعنی د 2021 کال په فبروري کې پای ته رسیږي. روسیې د اوسنی تړون له تمدید سره موافقه کړې ده، خو د ټرمپ ادارې د داسې یو نوي تړون د لاسلیک غوښتنه کړې چې چین هم پکې وي. چین ویلي چې په دې اړه خبرو کې ګډون ته لیوال نه دی. د راپورونو له مخې د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو خبرو کې د تیلو د بایو د ثابت ساتلو لپاره د هڅو په اړه هم خبرې کړې. د تیلو بای د هغو محدودیتونو له کبله راولویدلې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې وضع شول. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې ښاغلي ټرمپ ولسمشر پوتین ته دا یادونه هم وکړه چې د ده اداره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په امریکا کې دننه خلکو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره جدي هڅه کوي، او په عین حال کې د روسیې په ګډون له نورو هیوادونو سره مرستې ته هم چمتو ده. دا معلومه نه ده چې آیا پوتین له ټرمپ څخه د دې مرستې غوښتنه کړې وه که نه. پرون د مې په 8مه په روسیه کې د اعلان شویو شمیرنو له مخې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,00,000 او د مړو شمیر 1,615 ته ورسېد، او په متحدو ایالاتو کې د ناروغانو شمیر 1,50,000 او د مړو شمیر 2,000 ته نږدې شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کرونا وایرس د خورې شوي وبا له کبله پر روغتیایي سیستمونو فشارونه میلیونونو میاندې او نور زیږیدلي ماشومان له خطر سره مخ کړي. یونیسف په یو تازه رپورټ کې په دې اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې اټکل شوی د کووید 19 وبا د اعلان له پایل څخه تر 9 میاشتو پورې په ټوله نړۍ کې 146 میلیونه نوي ماشومان وزیږیږي، چې 9 میلیونه به یې په جنوبي آسیا کې وي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق داسې مهال د نوي زیږیدونکو ماشومانو او د میندوارو ښځو پر روغتیایي وضعیت اندېښنه ښودلې چې کووید 19 یا د کورونا ویروس په ټوله نړۍ کې روغتیایي سیستمونه او د طبي موادو او وسایلو د برابرولو خدمات له سختو فشارونو سره مخامخ کړي دي. یونیسف وایي د کورونا ویروس د وبا له پیل څخه تر نهو میاشتو پورې ښایي په ټوله نړۍ کې 116 میلیونه ماشومان وزېږي چې د دې یو پر څلورمه برخه یې یعنې 9 میلیون نبه په جنوبی آسیا کې نړۍ ته سترګې پرانیزي. د یونیسف تر ځوونې له مخې هند، پاکستان، بنگلاديش او افغانستان د جنوبی آسیا هغه هیوادونه دي چې شاید دغه 9 میلیونه نوي ماشومان پکې وزېږي. په یادو هیوادونو کې به د یونیسف تر اټکل له مخې په هند کې تر ټولو ډیر نوي ماشومان وزېږي چې شمیر 6 میلیونه شول سوی دی، خو د لس په ترتیب سره شمیر راکمیږي. په افغانستان کې په همدې موده کې د 1 میلیون نوي ماشومانو د زیږون اټکل سوی، خو د یونیسف چارواکي په دې هیواد کې د کمزوري روغتیایي خدماتو څخه چې لاله وړاندې په ناسم وضعیت کې ول اندېښنه شي. د یونیسف د افغانستان څنګه د مدني مشارکتونو مسول احمد جان نوزادی په دې اړه نن پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل
هغه شرایط چې هغه وباره منځته کړي دي دا د دوی پر نورمال حالت باندې منفي اغیزې شندي. په همدې خاطر باندې زموږ هیله دا ده چې د دوی و روغتیا ته یعنی د باردارو میندو او د نوي زیږیدلو ماشومانو و روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وشي، سره د دې چې په افغانستان کې د پخوا څخه هم د روغتیایي سیستم ډیر بشپړ نه و، یعنی نیمګړتیاوې درلودلې. نو زموږ دا نگرانی ده پر ټولو باندې غږ کوو چې باید د باردارو میندو او د ماشومانو و د نوي زیږیدلو ماشومانو و صحت او روغتیا ته باید ځانګړې پاملرنه وشي.
که ته هم یونیسف د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د روغتیایي ادارو د سپارښتنو عملي کېدل یو ضروري اقدام ګڼي، خو خبرداري ورکوي چې دا محدودیتونه به شایي ځینې حیاتي خدمات لکه ولادي څارنې ټکنۍ کړي او په دې سره به د میلیونونو میندوارو ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د یونیسف مسؤلین په دې هیواد کې دا وضعیت لا کړکېچن ځکه بولي چې د دوی په خبره ډېری کورنۍ د دودونو له مخې د میندوارو ښځو د مراقبتونو چارې په منظم ډول مخته نه وړي. شغلې نوزادی په دې اړه هم له خلکو وغوښتل تل چې د میندو او ماشومانو د ژوند اهمیت ته پام وکړي. نو موري زیاته کړه
لبده مرغه باید ووایم چې یو تعداد منفي فرهنګ هم چې مثلا ډیر خلک و دغه ته مراجعه نه کوي و ډاکټرانو کلینیکونو ته مراجعه نه کول، البته هدف مې میندې دي، هغه میندې چې هغه بارداره دي. زموږ دا په یقیني ډول باندې د یونیسف لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
سره له دې چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا د زیږون پر مهال د کورونا ویروس له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي کنه، خو یونیسف په خپل نوي راپور کې ټول میندوارو ښځو ته سپارښتنه کړې چې په کورونا ویروس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره دي ټول احتیاطي ګامونه واخلي. د روغتیا پالانو سپارښتنه ده چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره باید ټول وګړي له بل څخه فاصله مراعت کړي، په یو ځای کې د ډیرو کسانو له راټولېدو ډډه وکړي، لاسونه هر ورځ په وار وار په اوبو او صابون پریمینځي، او مخصوصا میندوار ښځې دې د امکان په صورت کې له آنلاین روغتیایي مسؤلینو څخه سلا مشورې واخلي. یونیسف دا هم ویلي چې حتی که مور په کورونا ویروس اخته سوی هم وي او یا مشکوکه وي، ماشوم ته دې خپلې شیدې ورکړي، ځکه د دوی په باور د مور په شیدو کې د کورونا ویروس نه دی لیدل سوی، خو دا ضروري ګڼي چې ماشوم ته د شیدو ورکولو پر وخت ماسک حتماً واغوندي او د ماشومانو له اخیستلو دمخه دې لاسونه ښه پریمینځي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز مشر جین گاف ویلي نسو کولای پر هغه وضعیت چې په جنوبی آسیا کې د میلیونونو میندو پیغلو نجونو او نوي زیږیدلو ماشومانو ژوند ګواښي سترګې پټې کړو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماخام تر وو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د کرونا وایرس خبرېدو په نړۍ کې ډیر څه بدل کړی او په ډیرو شیانو یې اغیز کړی. راځي دا به اورو چې په مرغانو یې څه اغیز کړی. احمد شیبر تفصیل لري.
سیګل مرغان د ایتالیا په پلازمینه روم کې دی. مرغان اوس د ژوندلو شویو ښکار ته مخه کړې ده. وروسته تر دې چې د مارچ په 9مه په روم کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ولګېدل، د سیګل خواړه کم شول. پخوا به دې سمندري مرغه د روم په کوڅو او واټونو کې له انسانانو پاتې شوي خواړه پسې خوړل. په ایټالیا کې تر اوسه شاوخوا 215,000 کسان په کرونا اخته شوي دي او تلفات هم شاوخوا 13,000 ته رسیږي. د امریکا له متحده ایالاتونو او اسپانیا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر کسان په ایټالیا کې تر دې دمه په کورونا اخته دي. د څارویو متخصص برونو سیګینی د ایټالیا د لا سیرا ورځپاڼې ته وویل چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي له امله سیګل مرغانو د وحشي شویو خوی خپل کړی، پر کوترو برید کوي او واړه مرغان ښکار کوي. په ایټالیا کې د روانې اونۍ له پیل راهیسې ورو ورو بندیزونه لږ نور نرم شوي دي، خو له اټکل سره سم به د می تر 18 دغه وضعیت ادامه پیدا کړي. د ایټالیا حکومت وایي چې تر هغې وروسته به بیا شرایطو ته په کتو پرېکړه کوي آیا هغه وخت به بیرته سیګل مرغه له خپل کړي وحشي خویه وګرځي، که به د وړو مرغانو د غوښې له خونده بیا مشوکه له انسانه پاتې شویو خوړو ته ورنه وړي.
دوستانو، د سهار ته نیمې بجې شوې. ور بیا په موکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په خوست کې سیمه ییز چارواکي وایي تیره شپه په سړک کې د یوې خودل شوي ماین چاودنې د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال، سید احمد بابازی او درې نور پولیس وشلې دي. دا هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د 12 نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کیږي د ایران امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته ورسولې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په کووید 19 ناروغۍ اخته شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپله غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیری د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوی. او د امریکا د عدلي وزارت له محکمې غوښتي چې د ملي امنیت پر پخواني سلاکار لګول شوي جنایي تورونه لرې کړي. دوستانو، خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ولاړ شو، نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه وړاندې کو. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. سیاحت یا ګرځندوی د اروپایي هیوادونو د اقتصاد یوه مهمه سرچینه ده او د دغو هیوادونو د ټولو فعالیتونو 10% جوړوي. اوس دا صنعت د کرونا وایرس له کبله تر ټولو زیات زیانمن شوی او له جدي ستونزې سره مخ دی. څنګه دغه صنعت د کرونا وبا سره دوام کولی شي؟ د فرانسې خبری اژانس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی. جزئیات یې د فریبا ظاهر څخه اورو.
د ګرځندوی نړیوال سازمان د پنځمې پر ورځ د می ومه خبرداري ورکړ چې په 2020 کال کې د توریزم سطح له 80 تر 80 سلنه کمیدای شي. نو ځکه د دې سازمان په خبره اړینه ده چې هیوادونه خپل سیمیزو سوداګریو ته اهمیت ورکړي. د دې صنعت په اړه یو پوښتنه ده چې د اوړي رخصتي به چیرې تیریږي. فرانسې د نړۍ په سطحه هغه هیواد دی چې د رخصتیو پر مهال ډیر سیلانیان ورته راځي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د رواني اونۍ په لومړیو کې خبرداری ورکړ چې ډیر ژر دی چې ووایي روان کال به وتوانیږي سیلانیان ومني. د اروپای ټولنې د کورني مارکیټ کمشنر تیری بریتون په دې باور دی چې د اروپا ځینې برخې به د اوړي پر رخصتیو کې د سیلانیانو پر مخ خلاصې وي، خو ځینې به نه وي. البته دا د خبره د سیمو پر روغتیایي وضعیت پورې اړه لري. دا سشکاری ډیری خلک رخصتی په خپل سیمو کې تیر کړي، ځکه نړیوال سفرونه به د راتلونکو میاشتو لپاره بند وي. په بریتانیا کې بیا د ګرځندوی چارواکي وایي د روان اوړي لپاره د ګرځندوی راجستر نه دی سوی، ځکه خلک منتظر دي چې په بریتانیا کې دننه او بهر وضعیت څنګه کیږي. که چیرې د ګرځندوی صنعت غواړي د اوړي موسم د سیلانیانو لپاره وژغوري، نو باید سیلانیان تر هر څه د مخه دا احساس کړي چې صحت یې له خطر سره مخامخ نه دی. د هسپانیې په جنوب کې ګاندیا شارګوټي پلان نیولی چې د اوبو د غاړې یا ساحل سیلانیان ځان ته جذب کړي او احتمالا په ځانګړو ساعتونو کې به د ماشومانو پر ورتګ بندیز ولګوي، څو ډاډه کړي چې خلک له یو بل څخه واټن مراتوي. د رستورانونو صاحب شای پراخیسی تر هغه چې ممکن وي او د خوړو مینیو به د لاس په لاس کېدو پر ځای د موبایل ټلیفون لاري لیږل کیږي، او د غرض به مشتریان رستوران ته تر تک د مخه خپل د بدن د حرارت درجه چک کوي او اړبوي چې ماسکونه او دستکش واغوندي څو په وایروس تخته کېدو امکان راکم کړي. د ایټالیا د کلتور وزیر داریو فرانسیشنی یوه پوښتنه مطرح کړې چې د به څه ډول توریزم وي، د مثال په ډول که یوازې یو څو محدود کسان وکولی سي په یو رستوران کې سره راټول سي. په ټوله کې د اروپایي ګرځندوی متخصصین د روښانه او مشخصو لارښوونو غوښتونکي دي چې پر مټې هر څوک وپوهیږي چې څه شی اړین دی. دوی وایي اروپایي ټولنه د سیلانیانو د هرکلی لپاره پر ځینو مقرراتو کار کوي او په څو راتلونکو ورځو کې به یې له ټولو سره شریک کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ ویبري خبرونه ته خراغلس. د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي په پاري و موده وشو چې ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو خپل خزینه او نارینه کارکونکو د وی نامعلومي مودې لپاره نیمه ورځ او یا هم ټول ورځ په کور کې نیولې یا قرنټین کړي، او د قرنټین دغه موده د اړتیا لمخې څو واري وغځول شو چې لکبلې په کور کې ناست یا قرنټین شوی نارینه او خزینه کارکونکو زړه تنگ شوی، او په ځینو کورنیو کې کله ناکله د خاوان او خزې ترمنځ د لفظي تاویلو ماویلو لامل ګرځیدلی چې تر ډیره نارینه د غپړه په خزو راچوي. حتی ټولنیزو رسنیو کې داسې غږونه لاس پاس کیږي چې د نارینه او بیزاری د قرنټین په دوره کې لکوره د خزو د ناسم چلن له عمله څرګندوي. دا تر کومي سم ده چې خزي په کور کې د نارینه او تر ډیره شتون نشي زغملای. که خپل نارینه په کور کې زیات وخت نشي تیرولای او د زړه تنګوالي حس کوي.
خپل عزیز کرام کې زه خپل زومره تنګ شوی چې بالکل هیڅ برداشت نشم کولای. پیخي ډیر زیات شوم.
د قرنټین په موده کې کورنۍ څنګه کولای شي خپل شیبي هم په خوخی تیر کړي او هم د قرنټین په موده کې یو خلاص تراوړنه ولدي.
قرنټین په موده کې ما ډیر څه وکړل. ما ډیره زیاته مطالعه وکړه. ما په ډیرو د ژوند په پلانونو باندې مې کار وکړ.
دا ټولې پوښتنې به مو په همدې خبرونه کې ځواب شي. دا خبرونه وکمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. خو اوس به راپور له وکمی جبرخیل واورو.
لکه لانا چې قرنټین پیل شوی او د ټولو ادارو کارکونکي یا نیمه ورځ او یا هم ټوله ورځ په کور کې نول شوي دي، د کورنیو ناخوخي او ګیلې تر ډیر اوریدل کیږي. پښتو کې معقوله ده چې وایي نارینه د خدای په کور نه کینوي، یا وایي نارینه د سهارا لپاره پیدا ده. د دغو معقولو کرواله اوس لا جوت شو چې رښتیا هم نارینه په کور کې ډیر وخت بند نشي پاتې کیدی او دا ورته تر خزو زیات سخت ده. خو یو شمیر نارینه دغه پړه په خزو ور اچوي او خزي په کور کې په ناسم سلوک او بی حوصلګۍ تورنوي. د دوی په خبره دا خزي دي چې په کور کې له دوی سره د قرنټین په موده کې ښه چلند نه کوي. حبیب الله چې د هم په کور کې له پاتې کېدو او زړه تنګوالي نور ستومانه شوی دی، د خپل قرنټین د موده کې سره ته